سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړی کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورنۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو خو ډومبه د دې وخت خبرونه په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د سوارلسو او داغه میرمنې بشرا بیبی ته د اوو کلونو د بند سزا اورولې ده. مراکش سره نږدې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د څلور څلوېښت پاکستانیانو په ګډون پنځوس کسان مړه شوي دي او تمه ده چې نن به ایران او روسیا له یو بل سره د جامع ستراتیژیک ملګرتیا تړون لاسلیک. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د سوارلسو او داغه میرمنې بشرا بیبی ته د اوو کلونو د بند سزا ورولې ده. دوی دواړو ته دا سزا د القادر ټرست د یو سل نوي میلیونو پاونډو د درغلې په مقدمه کې اورول شوې ده. د احتساب عدالت قاضي ناصر جاوید رانا د پریکړې د اورولو لپاره نن سهار د اډیالي زندان ته ورغلی وو چېرته چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په بند کې ساتل شوی دی. عدالت د بند د سزا ترڅنګ عمران خان ته د لسو لکو او بشرا بیبی ته د پنځو لکو روپو جرمانه هم اورولې ده. د عدالت د پریکړې له اعلان وروسته پولیسو بشرا بیبی یو وار بیا نیولې ده. د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ سلمان اکرم راجا ویلی دي چې هغې به د دې سزا خلاف په لوړو عدالتونو کې اپیل کوي. عمران خان او دغه میرمن د تیر کال د فبروري په ویشتمه نیټه په دې قضیه کې تورن شوي وو. هغه او دغه میرمنې پر هغوی لګول شوي تورونه په وار وار رد کړي دي. چارواکي وایي چې پرون په کورمه کې د وسلوالو په برید او بیا وروستو د امنیتي ځواکونو له پوستو او هلیکاپټرو په ډزو کې ټول ټال اتلس کسان وژل شوي دي. د کوهارډ ډیویژن یو لوړپوړ انتظامی چارواکي د نوم نښودو په شرط نن مشال لیډو ته ویلي چې پرون د امنیتي سرتیرو په بدرګه لټله پاړچنار ته د پنځه دېرش مال لیږدونکو ګاډو قافله په بګن کې د نامعلومو وسلوالو تر برید لاندې راغله چې په تعقیب یې په سیمه کې امنیتي ځواکونو له هلیکاپټرو ډزې کړې دي. د یاد چارواکي په وینا په دغو اتلسو کسانو کې دوه امنیتي سرتیري، شپږ موټروانان، څلور ولسی کسان او شپږ وسلوال وژل شوي دي. آزادې سرچینې په دې پیښه کې د وسلوالو د وژل کېدو پخلی نه کوي او په ډزو کې د عادي کسانو د وژنې یادونه هم کوي. په ورته وخت کې شیعه مشرانو له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنګش وویل چې ریاست دې پر قافله په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی وکړي.
زموږ چې کم لارې دي روان درې ورځو کې په هر اړخ تر محفوظولو پس ورته خوراکي توکي او نور ضرورت سیزونه ور ورسول شي. ګنی نوره موږ یو کام یو او د یو کام له اړخه چې بیا کومه فیصله وکړله ذمهوار به بیا هم تاسو یې.
حکومت له دروسه د انجمن حسینیه د یاد مشر د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلې. له افریقایي هیواد موریتانیا څخه د سپین پر لور د تلونکي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د څلور څلوېښت پاکستانیانو په ګډون پنځوس کسان مړه دي. په هسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نامه د کډوالو د حقونو غیر حکومتي سازمان مشرې هیلینا میلینو پرون پر ایکس په خبر کړې بیان کې د پیښې تایید کړې دي او ویلي دي چې د جنوري په پنځلسمه د ډوبې شوې کښتۍ سپرلیو دیارلس ورځې په اټلانټیک سمندر کې پکړاو کې تیرې کړې وې خو څوک یې ژغورلو ته نو ورغلې. رویټرز خبر ایجنس د واکینګ بارډر سازمان له خولې ویلي دي چې د جنوري په دویمه له موریتانیا څخه پر روان شوې هغه کښتۍ کې ټول شپږ اتیا کسان سپارو چې د مراکش چارواکو د دوه ویشتو پاکستانیانو په ګډون شپږ دېرش ژغورلې دي. سازمان زیاتوي چې دوی شپږ ورځې مخکې لا د هغې کښتۍ د ورکېدو په اړه د ټولو ښکېلو هیوادونو چارواکو ته خبر ورکړی وو. د پاکستان حکومت له تروسه په هغه کښتۍ کې د مړو شوو پاکستانیانو کره شمېر نه دی په ډاګه کړی خو ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف پر هغه پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او له اړوندو چارواکو څخه یې په دغه اړه د پلټنو کولو امر کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په کرک بنو لکی مروتو کې وسلوالو درې کسان وجلی او د بینک یو کارکونکي تختولې دي. د لکی مروتو د پولیسو ویان شاید خان مشالې روته وویل چې پرون وسلوالو د غزنی خیلو تانی په حدونو کې یو پولیس سرتیری وواجه او وروسته وتښتېده. نوموړي زیاته کړه چې پولیس سرتیری تر ورځني دندې وروسته کور ته په لاره وو چې پر موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. بلخوا د کرک پولیسو رسنیو ته په لیږدولي بیان کې ویلي دي چې تېره ورځ وسلوالو په داودشاه بانډه کې پر ګاډي ډزې وکړې او د پولیسو یو پخوانی سرتیری د هغه له ملګري سره یو ځای وواجه. دا راز د بنو پولیس وایي چې وسلوالو پرون د ځایي نېشنل بینک یو کارکوونکي تښتولې دي. د دې درې واړو پېښو ذمهواري تر اوسه لا چا نه ده منلې. د بحرین نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان له حکومت څخه غوښتلي چې ټول نیول شوي افغانان کډوال زر تر زره خوشي کړي. د سازمان د جنوبي اسیا څانګې نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او زورونې پیل کړې او په سلګونو افغان کډوالې په غیر قانوني توګه توقیف کړی دي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په سلګونو افغانان نیولي دي او تمه ده چې نن به ایران او روسیا له یو بل سره د جامع ستراتیژیک ملګرتیا تړون لاسلیک کړي. د مشال ریډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د خبر له مخې نن به ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او دغه روسی سیال ولادیمیر پوتین په ماسکو کې پر دې معاهده لاسلیک وکړي. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کالو د بند سزا ورولې ده. په دغه اړه د قانوني چارو یو پو وای
اوس فلال د ترمنځ خبري روانه دي. استبشمنت غواړي چې عمران خان دې سره ځکه چې په کور کې نظر بند فات کړل شي.
په پیښور کې د افغانانو کډوالو د عالی شورا مشر وایي چې د پاکستان حکومت دې بې اسناده افغانان په زور افغانستان ته نه لیږي.
په دې موسم کې وختن د تللو هیڅ دغه نشته دي او چې اوسنې پاسې یو جبري اخذ یو بچی په کور کې پاتې شي هغه تیواړی نه هغه به مجبوری ده.
او په کور مکه د ډزو تشدد په پیښو کې د نورو په ګډون د مشال ریډیو همیشنه اوریدونکو محمد دین دکاندار هم وجل شوی دی. نن په یو راپور کې د مشال ریډیو سره دغه د یادونو بیا یادونه کوي.
السلام علیکم ملیا جان، تاسو ته او تاسو پروڈیوسر ته او د مشال ټول ټیم ته سلام کوم.
محمد دین د کندور مو سر خو په خور سره ویلوړ او ولګید
د سیمه اونلاین هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز منګړم به موضوع ته په پاکستان کې د احتساب عدالت د تحریک انصاف بنسټګر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبی ته د القادر ټرست په نامه د درغلې په مقدمه کې سزاګانې ورولې دي. په مقدمه کې عمران خان ته 14 کاله او دغه میرمن ته 8 کاله د بند سزا اورول شوې ده. د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د پریکړه د جنوري په 14 د راولپنډې په اډیالا زندان کې اعلان کړه، چرته چې عمران خان د تیر یو نیم کال راهیسې بندي دي. په دغه اړه تفصیل د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان ته د درغلۍ په مقدمه کې 14 کاله او د هغه میرمن بشرا بیبی ته 8 کاله بند سزا ورکړل شوه. دا مقدمه د 190 میلیونه پاونډ یا القادر ټرست په نوم مشهوره ده. د مقدمې پریکړه د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رنا په 14 جنوري د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې اعلان کړه، چرته چې عمران خان د تیر نیم کال راهیسې بندي دی. عدالت په عمران خان 10 لکه او په بشرا بیبی 15 لکه جرمانه هم ولګوله. په عمران خان او د هغه په میرمن تودج په برتانیا کې د تورو سو په نوم کنګل شوی او بیرته پاکستان ته رالیږل شوی 190 میلیونه پاونډ په دولتي خزانه کې د جمع کولو په ځای د یو شخصي خرګوټي مالک ملک ریاض باندې د سپریم کورټ لخوا لګول شوی جرمانې په مد کې جمع کړی وو او په بدل کې د خغانې د خپل خیریه بنسټ القادر ټرست لپاره پسونو کنه لزمکه ترلاسه کړې وه. عمران خان او د خغانې مرمن دا تورونه ردوي چې دوی دولتي خزانه ته تاوان رسولې دي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه نگار همایون کسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې عمران خان دا پریکړه خغه وخت کړې وه چې خغه د پاکستان وزیر اعظم وو او دا د هغه شخصي پریکړه نه و بلکې د ټولي کابینې پریکړه و.
خو دا سزا پاتې کیږي نه، دا خارج کیږي. اسې هم عدل اعلی دی چې دا د عمران خان ملګری اسټابلیشمنت او حکومت ډېر بد ورسره کړی دي، لاغو سر نه دی ولا. نو اوس فیلال د دې ترمنځ خبرې روانې دي. اسټابلیشمنت غواړي چې عمران خان دې ته رضا کړي چې په کور کې نظر بند پاتې کړل شي، خو عمران خان دې ته تیار نه دی. اوس چې دا وخت زریاتاب دی د موجوده اسټابلیشمنت سره وران دی، نو بس دا کیسونه دي پر جوړي چې دا اول ځل نه دی پاکستان په تاریخ کې له ټول سیاسي لیډرشپ خلاف کیسونه جوړ شوي دي، خو هغه دا دوامدار نه وي.
د تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ په ملک کې د سیاسي تودوخې کمولو لپاره خبرې اترې هم دوام لري. آیا په دې موقعه عمران خان ته سزا ورکول به په دغه خبرو اترو هم اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل،
دا په اصولي توګه خو په کار نه ده چې د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ چې کوم مذاکراتي عمل دی په دې سره اغیز پرې باسي. په دې اړه باندې که د احتجاج څه کوم سوال لري، نه زما ځ نه ګڼم چې د پاکستان تحریک انصاف هغه دومره اوس توان لري چې هغه د یو بل احتجاج وکړي، ځکه چې هغوی خپل ټول احتجاجونه خپل څومره زور چې دی هغه ازمایلی دی. په خصوصي توګه چې کومه په شپږشتم نومبر تیر کال 2024 نومبر میاشت په شپږشتمه نېټه چې کومه فاینل کال ورته هغوی وي، هغه هم موږ وکتل چې هغه ناکامم شو. د هغې په نتیجه کې د پی ټی آی لیډرشپ او د هغې د ورکرانو خلاف نور کیسونه جوړ شول.
عدالت د دې مقدمې پریکړه تیر کال په 13 دسمبر خوندي کړې وه او د اعلانولو دپاره د 23 دسمبر نیټه ټاکلې وه، خو پریکړه اعلان نه کړه. او بیا د دې لپاره د 6 جنوري نیټه وټاکله، خو وروستو په 6 جنوري هم اعلان نه کړه او 13 جنوري وټاکله، چې وروستو بیا دغه نیټه د 12 جنوري پورې وغځوله. د مقدمې اورېدنې لږ ډېر یو کال وخت ونیو او 15 شهیدانو بیانونه ثبت کړل. په دوی کې د عمران خان پخوانی سیکرټری اعظم خان، د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او پخوانی وفاقي وزیر زبیر جلال شامل وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په کورم کې امنیتی چارواکي وایي چې په سیمه کې پرون د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې د برید وروسته 13 کسان وژل شوي دي. دوی وایي په وژل شوو کې د مال وړونکو گاډو ډریوران، امنیتي سرتیري، ولسي وګړي او وسلوال شامل دي. په کورم کې تازه صورتحال څه دی؟ په دغه اړه د سیبینا زموږ خبریال نور معلومات راکوي.
په کورم کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافله د برید پر وخت 13 تنان چې کوم دي هغه وژل شوي دي، او دا شمېره تر هغې زیاته شوله چې 4 ډرایوران چې کوم دي د هغوی لاشونه ملو شول. دا راته په کوزه کورم کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي راته کنفرم کړل. د دې نه علاوه دغه نور شمېره چې کوم ده چې په هغه کې ډرایوران، شپږ وسلوال او 2 امنیتي سرتیري او 4 عام وګړي شامل دي. دا خبر راته چې دی په کوهاټ کې د انتظامی چارواکي کی د خله رته ملو شوې دي. هغه د کڅو هم د هغه څه دي د شپګو وسلوالو د مرکدلو تصدیق کړي دي، خو آزاد سرچینه چې دي هغه نه تصدیق کوي. د دې نه علاوه په کوهاټ کې د یو غونډه روانه ده چې په هغه کې به دا فیصله کیږي چې کورم کې د سیمه کې چې کوم دغه د هر څه وشولو د دې لپاره څه وکړل شي او څه ونه کړل شي، او دا تر هغه وروسته دي چې په اسلام آباد کې د شیاګانو مشران چې کوم دي هغوی یو پریس کانفرنس وکړلو. په هغه کې حکومت دا وخت ورکړلو، حکومت 3 ورځې وخت ورکړلو چې په هغه کې دا ورته ویلو چې د لارې دی په بشپړ توګه خلاص شي او دغه کنوایانی چې کمی دی دا مونږ نه منو. او د دې نه علاوه هغوی دا هم ویلي دي چې په بګن کې چونکې دغه پیخه رامنځته شول، نو هغلته چې کوم دی د هغو کسانو خلاف دی کاروایی وشي چې څوک په دې برید کې شریک ککړ دي.
حکومت ویلي دي چې وسلوال یې وژلي دي، خو پای کې د مشال ریډیو یو اوریدونکي محمد دین دکاندار هم وژل شوی دی، نو په دې اړه تاسو سره څه معلومات شته؟
دا چې کله لسپریو د 15 قافله د گاډو قافله چې کومه ده هغه د پړچنار په لور روانه شوله، نو چې څنګه بګن ته 13 گاډي ور دننه شول نو هغلته ور باندې برید وشولو. هغه برید کې گاډو ته چي هور ور واچولې شولو، او د پولیسو چارواکي چي هغه مونږ ته دا ویلو چې 15 گاډي چې کم دي هغه سوځول شوي دي، یو ورته لوټ شوی. څنګه برید وشولو نو دغه ځکه امنیتي سرتیرو هم چي وروسته ور پسې عملیات وکړل، ځوابي کاروایی وکړل. په هغه کې هلیکاپټر استعمال هم وشولو، او بیا هغلته د ډاټ کمر لپوستینه چې هم پوستینه هم ډزې وشولې. په هغه کې 4 عام وګړي چکم دی هغه مړ شولو، او 15 نور چکم دی عام وګړي هغلته زخمیان شولو. نو په هغه محمد دین چکم تاسو دکاندار ذکر کوي، نو هغه هم چې دی د هغه په حواله دا ویل کیږي چې دا په دې ځای کې هغه شوې دي، خو یو هغه دا کیږي چې د محمد دین چې کوم دکاندار دی دا په هوایی برید کې هوایی چې کوم د شلنګو شول په هغه کې مړ شوې دي، نو دا اوس تصدیق کیږي نه چې دا په څه کې مړ شوې دي او څنګه مړ شوې دي، خو دا چې کوم دی عام وګړی او دې سره چې کوم دی درې نور مړ شوي دي چې کوم دی هغه موږ ته تصدیق شوی دی، او د دې نه علاوه د وسلوالو چې کوم خبره کیږي نو د هغې تصدیق موږ ته آزاد سرچینې نه کوي، البته چارواکي دا وایي چې وسلوال چې دی کنه هغه کې هغه شوي دي مړ شوي دي.
هم د کورم موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو، څنګه چې مورید پرون په کورم کې د مال لیکدونکو گاډو پر قافلې د برید په نتیجه کې امنیتي سرتیرو ډرایورانو او عام وګړو ته مرګ جوړلا اوریدلې ده. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشالې ډوته ویلي دي چې په دغه برید کې 13 کسان وژل شوي دي. په وژل شو کسانو کې یو د مشال لیډیو همیشنه اوریدونکو محمد دین دکاندار هم و. دکاندار چې تلې د مشال لیډیو په خبرونو کې د مینې امن او د ښکلا خبره کوله، پر وجنه د مشال لیډیو همکارانو تر څنګ ټول اوریدونکو خفګان خودلې دي. په دې اړه د اسرار علم مومن راپور.
السلام علیکم ملیا جانی، تاسو ته او تاسو پروڈیوسر ته او د مشال ټول ټیم ته سلام کوم.
په دې وخت کې د مشال لیډیو د همیشنی اوریدونکو محمد دین دکاندار دی. اینی شاهدین وایي چې نوموړی د جنوري په 14 د کورمې په بګن سیمه کې په ډزو ووژل شو. د کورمې د بګن سیمې اوسیدونکي او د محمد دین ملګری اسلام الدین ساجد مشال لیډیو ته وویل چې د ګاډو پر قافله تر وسلوال برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په ډزو محمد دین دکاندار ووژل شو.
محمد دین دکاندار مو سره یو په خو په خور سره ویلاړ و، ولګېدو ډېر بس رچور شو، ډېر کسانو بګن کې دې ټایم کې خال راوتلی پر امن احتجاج، هغه حکومت تر په ډېر زیات ډزې وشو. محمد دین مو سره خو په خو ویلاړ و ولګېدو.
بلخو د کوهار ډیویژن یو لوړ پولیس انتظامی چارواکي چې نه یو نوم یې پډاګه شي نن مشال لیډیو ته ویل چې پرون په کورمه کې د مال لیکدونکو گاډو پر قافلې د وسلوالو تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو په ډزو او هلیکاپټرو په بمباری کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. البته آزاد سرچینې په دې پیښه کې د وسلوالو د وژل کېدو پخلی نه کوي. محمد دین چې له شاوخوا 15 کالو راهیسې یې د مشال لیډیو په ژوندۍ خپرونو کې د یو اوریدونکي په حیث برخه اخیستې، د نوموړي وژنې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان او دغه راز خلیجي هیوادونو کې میشته پښتانه هم سخت خپه کړي دي، او ځینو یې د لړکې د مشال لیډیو په ژوندۍ خپرونو یارانو مشال سلام پښتونخوا او خبرو سندرو خپرونو کې خپل غمرازي شریکي کړي دي.
او زه په ډېر خوشحالي سره دا خبر ورکوم که څوک خبر نه وینو. موږ د مشال د کور یو ښایسته اورېدونکی لکه هر څوک چې پېژني محمد دین دکاندار له لاسه ورکړی دی، او یو ټپه به ټول اورېدونکو ته ووایم وایي علامه یو تر بل جارېږي، علامه یو تر بل جارېږي او عمر د ژمي مازګر دی تېر وشي نه
وایي. کفن میټینګ و تړموري زه د ځوانۍ عمر کفن کی تیروما بڑے بالکل ډیر شسته دروند انسان او شسته پیغامونه بیا راوړل، او پرون شسته ورځ وشه خوشحالي ورځ وستي کلی زو، او نن ورځ بیا دا بس په ګرم په غمو کې ده.
مننه کوم ډیر مودې پس بیا هم زمي ار کندهار ولایت څخه زحمت تر کوم ورکه چې زیات خوشی می سم چې دا اوس خبرونه واورېدل، او بیا خوشند د دکاندار محمد دین دکاندار
جی جی
ورکه او ای تابایر کبایی پیاجم قدم پا قدم زم پیادو
قربان دشم شاین جانو ایتو که غم ده غم شرمی دلی
پا ما بنا را دلی
غم ده غم جوڑا غمونا مین سلامونا می که بلگا پکر میوال مین شاین جانو بسو جوان ده خو دو سیوی ده زوانه مرک شو یا تو شو دکاندارا که کدر توایم تو بیخی دورو خپا کریو کنا تو بس مون خدا سیوای تو کلیوال خایا کنا.
محمدین چه ده مشال دیو پا پراونو که یه ده امن مین یا نور و موضوعاتو پالا ده خپلو خبرو لکبلا دیره مینوال پیدا کری بو اوس د تل لپاره د غږ خاموشه شو.
په خندا صد یی س ایتون کریز نه را را سیمو انتظار یی س زانی سا عملی ها په انتظار د مل
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان حکومت ته غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د میشتو بې اسناد کډوالو لپاره د هم قانوني اسناد جوړ کړي او د هغې په زور د ستنېدو مخه دې ونیسي. بلخوا د قانوني چارو پوهان هم وایي چې د افغان کډوالو له پاکستانه په زور ایستل غیر قانوني عمل دی. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د جنوري په 14مه ویل اسناد نه لرونکي افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته نه دی روان، بلکې په دوی د فشار لوجې دوی په جبري توګه د پاکستان نه افغانستان ته لیږدول کیږي.
دا موږ بار بار ورته ویلي تاسو مهاجر د سیاست نه لري وساتئ، مهاجر او تجارت زمونږ استاد دا سیاست سره مو خپل کوي بیا په دې موسم کې خو قدم دتللو هیڅ دغه نشته دی چې رادن څوک نه لري او چې سړی پاس یو جبري یو بس یا ښځې یو بچي په کور کې پاتې شي او هغه تیواړي نه هغه بیا مجبوري ده. دلته په پښتونخوا کې لابیا مې اوسه ناسو گزاره کیږي خو اسلام آباد کې حالت ډېر زیات خراب دی.
بریالي میاخیل زیاته کړه په کار د حکومت د کډوالو په زور د اوباسلو په ځای د دوی د راجستر کولو لپاره انتظامات وکړي.
دا کوم چې تاسو قانوني ښکاری دا چې راغلی و د افغانستان نه سرحد کراس کړ او دی غړه دا هم ولا کې غیر قانوني نو دلته چې رااله تاسو قانوني کړو اوس هغه کوم تاسو غیر قانوني ښکاری دا هم تاسو اختیار کړي.
یاد دی وی چې د پاکستان د داخله او ریاستی امور وزارتونو په اکتوبر 2023 کې د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو له پاکستان د اوباسلو فیصله کړی و. د هغه رستو د سرکاري شمیرو تر مخه د جنوري 2025 پوری له پاکستان تر اتو لکو پوری اسناد نه لرونکو افغان کډوال له پاکستان واپس افغانستان ته لیږدول شوې دي. په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته شپږ لکه نور افغان کډوال په بیلابیلو لارو پاکستان ته راغلي وو او ځینی اسناد نه لرونکو افغان کډوال د وړاندې نه په پاکستان کې اوسېدل. په دوی کې د افغان هنرمندانو په شمول ځینو افغانانو په عدالتونو کې د جبري وستلو په ضد خواستونه هم داخل کړي وو. پېښور هایکورت د جنوري په 10مه د ځینو افغان هنرمندانو په اپیل فیصله هم جاری کړي وه چې حکومت دې دوی په زور له پاکستانه افغانستان ته واپس نه لیږي. په عدالتونو کې د افغان کډوالو د کیسونو ځینې قانون پوهان وایي پاکستان د کډوالو په اړه نړیوالی ضابطه لاسلیک کړی دی او د هغې په رڼا کې په زور د کډوالو وستل غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. په پېښور کې وکیل او قانون پوه سیف الله محب کاکاخیل په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي
2021 کې کوم خلک راغلي دي چې کله د ګورنمنت په افغانستان کې ختم شو او طالبان رانه نو په دې کې زمونږ چې کوم خلک دلته راغلي دي او پناه یې دلته اغوسته ده نو هغه دین شو په اصله په زور باندې ځکه چې د دې دلته رجسټریشن شوی دی او یو ان سی آر سره چې دونه کیس سسپینډینګ پراته دي. نو په دې کې د وقار احمد صاحب او د نور چې کوم بینچز دي د اجازه انور صاحب په خپل ججمنټ او د محمد ابراهیم صاحب د هغه په خپل ججمنټ نو هغه د پاره چې موږ د اورډر اغوسته وچیرا تر څو پورې چې د یو ان سی آر کیس سسپینډینګ پراته وي او چې کوم پروسیجر مینشن شوی دی په یو ان سی آر قوانین کې انټرنیشنل لا کې چې هغه ټول سره اگزاست نه کی تر هغه پورې د سپی دلته نه ریپورت کول نه شو پاسل نه شي.
خود کډوالو په حق کې د نړیوالو ضابطو او د پاکستان د عدالتونو د ځینو پریکړو سربیره له پاکستانه افغانستان ته د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د لیګلو عمل دوام لري.
دا غلام غوس راپور مورده د پیښور ضلع انتظامی د جنوري له 15مې څخه د جنوري تر 19مې پورې کورونو ته د ګیس ورکولو لامل سی ان جی پمپونه تړلې دي. د انتظامی په وینا د دې امر سرغړوونکي به له جرمانه او نورو سزاګانو سره مخ شي. بلخوا د پیښور اوسیدونکو وایي چې په عین حال کې د پاکستان مرکزی حکومت پټرول او ډیزل هم ګران کړی دي چې د دوی ژوند لا نور ستونزمن کړی دی. په دې اړه تفصیل د پیښور د عظمت علی شاه پر راپور کې و.
د پاکستان د خزانې د وزارت نه جاری شوی د نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرولو نرخ 3 روپې او 20 پیسې او د یو لیټر ډیزلو نرخ 2 روپې او 18 پیسې سیوا کړي چې ورسره د پېټرولو د یو لیټر نرخ 255 او د ډیزلو نرخ 218 ته رسیدلی دی. د پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې د تیلو د نرخونو سیوا کېدو سره کرایانی او د خوراکي شیانو نرخونه هم سیوا شي.
د میاش کې چې د وزن پېټرول ګران شو نو غټ ګاډي افورد کولی شو چې بس په موټر سایکل وګرځو.
د پیښور ضلع انتظامی د جنوري د 15 نه د جنوري د 19 پورې په ښار کې کورونو ته د ګیس پوره کولو په غرض ټول سی این جی پمپونه تړلي دي. د انتظامی په وینا چې په ښار دننه ټولو پمپونو ته امر کړی چې مقرره وخت نه مخکې پمپونه پرانستو والا مالکانو پر ضد به قانوني کاروایی کوي. پیښور کې د سوالو گاډي چلونکو معراج خان مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا د سی این جی پمپونو تړلو او بل خوا د پیټرولو نرخونه سیوا کېدو سره په مزدوري بد اغیز پریوتی دی.
او دې دغه کې دا پېټرول د دې بیا شې وزل دراو شې صحیح ختم دي کی یا صحیح سٹارټ کی چې دې خلکو له تکلیف بکلیف ختم شي ګره.
د خیبر پختونخوا د سی این جی پمپونو د مالکانو د اتحادیې مشر فضل مقیم خان مشال ریډیو ته وویل چې سی این جی پمپونو سره نه یوازې د سوی ګیس ادارې ته مالی نقصان رسی او ورسره په پمپونو کې کارکونکو د گاډو ډرایوران هم بیروزګار شي.
سی این جی ګران ریټ نه باوجود هم د پېټرولو کې دا مایلج پر کیلومتر سفر وګړي نو دا سفر ته ډیر ارزان پریوزي. نو نن کې پی کې تا کم تر سی این جی اونر دې کمو بیش پک سو سټیشنز دي او دې سره کم خلکو ته مالی نقصان شو هغه پر بونو کې دي. کم ګیس سیکټر ته راوند اباوت 11.5 ارب روپیز د ګیس تبا نقصان برسی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو اف سټټیسټیک د جنوري په لومړۍ نیټه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې په کال 2023 کې پاکستان کې د ګرانې شرح 0% ته رسیدلې ده. اداره زیاتوي چې په کال 2023 کې د دالونو نرخونه 1.5%، د بجلی نرخ 15%، د پېټرول نرخ 8% او د نورو خوراکي شیان نرخونه هم سیوا شوې دي. د پاکستان حکومت د جنوري له 15 څخه تر راتلونکي 2 اونۍ پورې د پېټرول او ډیزل بیې لوړې کړې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو.
او خیبر پختونخوا کې د کلایمیټ ان هیلت اډاپټیشن په نامه یو نوی منصوبه پیل کړل شوې ده چې لمخې به پر انساني روغتیا باندې د موسمیاتي بدلون د اثراتو کمولو لپاره کار کوي. په دې اړه پرون په پیښور کې یو غونډه شوې ده چې پر مهال د خیبر پختونخوا حکومت د روغتیا د چارو سلاکار احتشام علي د منصوبې پرانسته کړې ده. خالد نیاز په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صحت صلاحکار احتشام علي غونډې ته د خبره په ډاګه کړې چې د موسمیاتي بدلون د وجې د خیبر پختونخوا هغه سیمو ته هم ډینګي او ملیریا خوره شوې ده چېرته به چې اول دا بیماری نه وي. احتشام علي اوی د منصوبې لاندې به د موسمیاتي بدلون د وجې د صحت مسلو د پاره تګلارې ټاکلې شي. غونډې نه پس رسنو سره خبرو کې احتشام علي اوی
هیلت ڈپارٹمنٹ نے ایک پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے.
دا صحت محکمہ با یو پالیسی خپلوی چې تر مخه به هسپتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو ته دا هغه بیماری دوایان هم ورکوي کوم چې د موسماتی بدلون لوجی پیدا شوی یا زیات شوی دي. په شمالي علاقو کې اول ملیریا بیماری نوا وسشتا. نو موږ وایو چې خلکو ته هغه ټول سہولتونه ورکړي چې دوی د موسماتی بدلون مقابله وکړي شي.
دا منصوبه د ایویډنس فار هیلت پروګرام لاندې پیل کړی شوې ده. ډاکټر رحمان خیبر پختونخوا کې د ایویډنس فار هیلت پروګرام د مشر په حیث کار کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ډاکټر رحمان اوی د موسمیاتی بدلون تر ټولو زیات اثرات د انسانانو په صحت دي. دیوای تیر سیلابونو کې که یو خوا د صحت بنیادی مرکزونو ته زیان رسیدلی دی نو بل خوا موسمیاتی بدلون د وجې هغه بیمارو هم بیا سر روچت کړی دی چې د صحت محکمې په مرسته ختمې شوې وي. بلخوا خیبر پختونخوا کې موسمیاتی بدلون باندې کارکونکو خبریال محمد آصف وایي که څه هم دا یو ځانګړی او لومړی پلان دی ولی له دې وړاندې هم صوبایي حکومت مختلف پلانونه وړاندې کړي دي خو عملی کار پی کم په نظر راځي.
بنیادی سوال لے پا دے پلان باندې چې آیا دا به عملی شي کنه. کله دین وړاندې ګورو نو په دې حکومت کې وړاندې هم په کال 2023 کې کلایمیټ اکشن پلان هم مخې ته راغلی وو خو هغه هم لا اوسه پورې نه دی عملي شوی. دغه شان چې کومې پالیسۍ جوړې شوې دي هغه شان عملي نه دي په خیبر پختونخوا کې څنګه چې پکار وي. که زه تاسو ته د ټول نغټې ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی خبره وکم نو هغه په خپل باندې دومره اکویپ نه ده. هغه سره هغه وسایل نشته دي چې هغه کلائمیٹ چینج او پی جنی یا د کلائمیٹ چینج حوالے سرا سمهم سیزونه مخ ترا وڑی
د گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس ترمخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په پنځم نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې ڈبلیو ایم او کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب لوجې 8 ملیونه خلک بیکور شوي. راپور کې ویل شوی دی سیلاب په مجموعي توګه 3.3 ملیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب لوجې پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د خالد نیاز راپور موردام د دې سره د روان خبرونه نیمایه ته رسیدلی وو. نو راځي چې لاړ شو او ځان خبر کو چې په سیمو نړۍ کې څه چاره روان دي او د دې وخت مهم خبرونه وو. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د القادر ٹرسٹ په مقدمه کې د 1400 او دغه میرمنې بشرا بیبی ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې ده. چارواکي وایي چې پرون په کورمه کې د بستوالو په برید او بیا وروستو د امنیتي ځواکونو له پوستو او هلیکاپټرو په ډزو کې ټول ټال 18 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې شیعه مشرانو له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. له افریقی هیواد موریتانیا څخه د هسپانیې یا سپین پر لور د تلونکي کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړه شوي دي. په هسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نامه د کډوالو غیر سرکاري سازمان ویلي دي چې د جنوري په 15 د ډوبې شوې کشتۍ سورلیو 14 ورځې په اټلانټیک سمندر کې ډېر پکړاو کې تیرې کړې وي. دا خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په کرک بنو او لکه مروتو کې وسوالو درې کسان وجلی او د بینک یو کارکونکي تختولې دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه درې واړو پیښو ذمہواري نه ده منلې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې ټول نیول شوي افغان کډوال زر تر زره خوشي کړي او تمه ده چې نن به ایران او روسیا له یو بل سره د جامع استراتیجیکي ملګرتیا تړون لاسلیک کړي. د مشال ریډیو د ایرانی څانګې د خبر لمخه نن به ایران ولسمشر او دغه روسی سیال په ماسکو کې پر دې معاهده لاسلیک کړي. اوریدونکو مهم خبرونه به اورېده. اوس راځي یو شپېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې ډاډه دی چې په غزه کې به اوربند له تبې سره سم د اتوار له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرایلو رسنیو راپور ورکړی دی چې د اسرایلو کابینه به د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن غونډه کوي. تفصیل په دغه راپور کې
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشي کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یک شنبه په ورځ له تمې سره سم پیل شي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبه پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سلا سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه 2 ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبه په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 15 میاشتو زیات وخت تیر سوی دی. په غزه تړنګ کې د جګړه ورسته له هغه پایل سو چې لومړی حماس ډلې د 2023 لدی کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لښته لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور يرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل لا هم يرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د يرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لښته لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
په افغانستان کې د یو افغان اصله امریکایي وګړي ورور هیلمند دی چې طالبانو او واشنگتن ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرې نتیجه ورکړي. په دې وروستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې چټکې شوې دي. سرچینې وایي امریکا غواړي چې طالبانو لږ تر لږه یو زندانی د دریو امریکایي وګړو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد کړي. په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه هڅې به د امریکایي وګړو تر خوشي کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر 10 په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل.
نو رئیس جمهور ما ته دا را کړ چې محمد رحیم افغان به کومور الکوي ته بدل کوي مو استاد ورور بغیر نه ته بدل کو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلی حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د دانوی حکومت هم امیدوار یو کچیر په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسیږي. د ترامپ حکومت هم امیدوار یو او د غوثر هم تماس نیولې دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبان سره بلاخره مورور آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې 13 سیشن به راپور ورکړی وي چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا CIA له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وژي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبري کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېرې یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تېر یکشنبه ویلي وو د امریکا د متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلي چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان د پکتیا ولایت په سمکنی ولسوالۍ کې چینارګي سیمې ته غځېدلې سړک د دوو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ کړل شوی دی. یاد سړک چې 2 کیلومتر اوږدوالی او 8 میټر پلنوالی لري، ځایي اوسیدونکي ورته خوښ دي او وایي په خوا یادې سیمې ته د ګاډو تګ راتګ ډېر ستونزمن وو. په دغه اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
یاد سیمه ته غزیدلې لاره چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیر لاره، هغه ذاته د موټرو تګ راتګ لګو چې لکبلای کرایې وړوي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان مشال رادیو ته وویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتر سړک چې تقریبا 8 میل غنې لګښت پر غلې او د دوو ملي تجارانو چې د همدې سیمه د همدې کلی اوسیدونکو دي. د لمړی پلیس کار چې د میوډین منګل له خوا تر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړونه و، او دویم پلیس کې چې د سړک کنکریټي چاري وي هغه د جدین منګل له خوا تر سره شوی. زپی چاري چې وي لکه څنګهوډ کول او بغلونه او د غوډ کول او بازي رنگ چاري وي، نو الله الحمد د الله فضل او چې متدرد سره موږ ته جوړ شو. پس اسې ډول
یا سړک د ځای اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی او وراره په ګډه مالی مرسته چې اوس مهال په بهر کې مسافر دي جوړ شوی دی.
دا سړک په چې جوړ کای چې یو بارون به پوسای عبادت نه به بتار کای، نو مخ کې بدار کم د ښا وا چې د کله ټول غریبون دي، نو دا به چې یو مټار به نو چې باغ
چینارګي سیمې اوسیدونکي له دې کار خوښت یو زیاتوي. د دې ځای ځینې بهر میشتې مسافر ښه پانګه لري او که د دې کسانو په شان خپل وطن کې ځینې ټولګټې چارې ترسره کړي، د خلکو د خوشحالۍ او د وطن له آبادۍ سره به یې مرستې کړي وي. ځایي اوسیدونکی داود باوري وایي
ما فکر سره پکتیا کې به دا نوی ګام وي، نو نورو ځوانانو نو ته یو ښه میسج شو، یو ښه پیغام شو، یو ښه فکر شو چې هغه د خپلې مندکې دپاره د خپلې سیمې کلو دپاره داسې نیک کار وکړي هغه بنسټي وي.
د سمکنیو قومي مخور له چارواکو هم غواړي هغه کسان وهڅوي چې خپلو وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بیلابیلو برخو کې خدمت کول غواړي. یو تنځایي مخور غازی رحیمی وویل
په اوسني حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې مې غږ دی چې داسې ځوانان چې هغه په خپل وطن او خپل منطقه کې داسې پیاوړې پاروجي په کار چولې دي یا یې سر تر اسولې دي یا نوې پلان ورته لري، دا غوملي وروتړو ترڅو هغه نه امید نکو.
یاد دیوی سمکنی د پکتیا په لویدیز کې د خیبر پختونخوا له کرم سره پر پوله پرته هغه شنه او سمسور سیمه ده چې هوا رزمکی لږې دي او ډیری خلک د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي. په تیر کې د سمکنی ولسوالۍ ډیریو کلیو ته لارې نه دي پخې شوي او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپلو کلیو او کورونو په تګ راتګ کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه له ستونزو سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د جمعیت العلماء اسلام پارلیمانی مشر د جنوري په 15مه د سینټ غونډې ته ویلي دي چې په بلوچستان کې د خلکو د جبري له درکه کې عمل ډېر تیز شوی دی چې تورې په سما یا ناسم توګه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو پورې کیږي. بلخوا د قانون وفاقي وزیر نظر ترل داغه په جواب کې ویلي دي چې د جبري له درکې عمل د وزیر اعظم او ټولې کابینې لپاره یو لویا ننګونه ده. نوموړي پر دې مهال د حکومت دغه اقدامات یادونه هم وکړه چې د دې ستونزې د هواري لپاره پورته کړې دي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان حکومت منلې ده چې د خلکو جبري له درک کول په ملک کې لوی ستونزه ده. د پاکستان په سینټ کې په 15 جنوري د جبري له درکیو په مسله خبرې وشوې. په سینټ کې دا مسله د جمعیت العلماء اسلام پارلماني مشر کامران مرتضی راپورته کړه. هغه په بلوچستان کې د امنیت په اړه خبرې کولې او وی ویل چې په بلوچستان کې خلک د جبري له درکیو په ضد احتجاجونه کوي او لوی لارې وتړې چې په نتیجه کې د ځینو سیمو اړیکه د سوسو او نوې د پاره د نور ملک نه وشلېږي.
تاسو
به دې ته فکر کړی چې د 1300 ورځو بلکه د سو او نه ورسره د خلکو پروتکولو عمل ډېر تیز شوی دی. د خلکو د پروتکولو نه مطلب د هغوی په ناقانونه توګه جبري له درکه کول دي او د دې الزام په صحیح یا غلطه توګه په امنیتي ځواکونو او استخباراتي درو لګي. د دې په جواب کې د بلوچستان لوی لارې د سو ورځو د پرو وتړل شي. دوی د خلکو پروتکولو عمل نه پرېږدي او خلک لارې بندول نه
کوي.
کامران مرتضی وویل چې د مچ په سیمه کې د سو ورځو د پرو د حکومت واک نه وو او دغه شان پیښې بیا په زهري او مستون کې هم وشوي. هغه وویل چې بلوچستان کې داسې پیښې اوس هر ورځ کیږي او الزام په هغه ځواکونو لګي چې د مرکز د امر لاندې کار کوي. په نتیجه کې بلوچستان او د بلوچستان خلک د ریاست نه لرې کیږي خو چاته د دې خبرې احساس نشته. د کامران مرتضی د خبرو په جواب کې د قانون وزیر نظیر تارړ وویل چې د جبري له درکیو ستونزه ډېره پخوانۍ ده او ډېره پیچلې هم ده. د دې اړیکه په ملک د بهرنۍ لاسوهنې او د ترګرۍ په ضد جنګ سره ده. هغه وویل چې کامران مرتضی په خپله هم د پارلیمان د هغه کمیټې غړی و چې حکومت جوړه کړې وه او د جبري له درکیو ستونزو حل کولو لپاره بلوچستان او پېښور دورې هم کړې وې او ډېر کار یې کړی و. هغه وویل چې په ملک کې جبري له درکۍ د وزیر اعظم او د ټولې کابینې لپاره لویه ننګونه ده.
کمیشن کو ریکانسټیټیوټ کړ.
موږ د جبري له درکۍ لپاره جوړ شوی کمیشن بدل کړو. یو مهنتي او ښه کردار لرونکي د سپریم کورټ ریټایر جج ته مدازي مروري وسپارله. د کمیشن صوبایي غړي مهم بدل کړل. د درکۍ شو خلکو د کورونا لپاره مو د 50 لک مرستې اعلان هم کړی دی. د دوی د کورونا غړو ته مو د جایداد د انتقال او نورو کاغذونو په جوړولو کې اسانتیا برابرولو لپاره قانون سازي هم کړی ده. په اسلام آباد کې د جبري له درکیو په ضد کارکونکي سازمان ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امینه مسعود جنجو مشال رادیو ته وویل چې هغه د حکومت او د کمیشن د کار نه بالکل مطمئن نه ده، ځکه چې هر کال د جبري له درکه کسانو شمیر زیاتیږي او له درکه کسان نه موندل کیږي.
14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے.
سوارلس کال پخوا په ملک یو سل 15 کسان جبري له درکه وو، خو اوس دا شمیر تر 10000 زیات. هر ورځ د پاکستان خلک له درکه کیږي او د دوی کاروبار روان دی. د خلکو جبري له درکه کول یو خطرناک جرم دی، خو دوی تر اوسه د مخنیوی نه دی کړی. د کمیشن د 924 سر بخل درکه کسانو په اړه امر کړو چې حاضر یې کړی، خو هغه حاضر نشول او دوی نور څه عملی ګام هم پورته نه کړو. د یادونه وړ ده چې حکومت په 2010 کال کې د جبري له درکیو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړی و. کمیشن ادعا کوي چې د 2000 له درکه کسانو قضیې هوارې کړې دي، خو د له درکه کسانو کورنۍ وایي چې کمیشن د هغوی درک نه دی لګولی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د راشد خټک راپور مو ریدوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان کې په زوره د بيدرک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن ویلي دي چې لکال 2011 څخه تر کال 2024 پای تر پای د بيدرک کسانو 1,425 مقدمه ورسره درج کړل شوې دي، 4,214 مقدمه پکې هوارې کړې دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې حکومتي کمیشن د جبري له درکه کسانو په معامله کې د ذمواري په تعین کې پاتې راغلی دی. په دغه اړه ما د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې د مشر اکبر خان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د بېدرکه کسانو د پلټنې د حکومتي کمیشن کار څومره د ډاډ وړ دی. نوموړی وایي
ډېر غټ مدل یو کمیشن چې جوړېږي هغه بیا اسپیشل کورس یا اسپیشل دغه چې هر کله ته کېن د هغې شاته محرک دی چې دا کار زر پر زره سر ته ورسي. دوی خپل ذمهداریانو کې دا ښیي چې د لادرجه خلکو پته لګول او بیا د هغې ذمهداري شفت کول نو دوی دې وښیي چې دوی دا کم کیسز کلیم کوي که نه دوی په چا باندې او څه ذمهداري مثلا پورې فکس کړي نه
اوس ډیر خلک چې دی جی هغه د خیبر پختونخوا نه ورکتی او هغه د بلوچستان نه ورکتی او مونږ چې د حکومتي یا امنیتي چارواکو خبرې اورو نغي وی چې مونږ کمیشن جوړ کړی دا معاملہ به هواره شي او دې کې ځینې خلک د سیدی چې هغه نور ملکونو د تللی گاونډي هیوادونو د تللی دي جنگونو د بیا پتن لګی چې غمړ دي کې ژوند دي نو دا دریست تاسو څنګه ګوره
په دې ورته څو د دې والي سره د تیمرګي را یو کې شو او په دې جمعي کې تاسو هم د یو کې لګیدل او صحیح شو دي چې دا کوم دل ته کې وو نو دا یو خپل دا کې چې دا د کمیشن د مولې او بار ها ډیر اسانه لا غیر اختیار کړو دا کس چرے دا یو کرمینل کس واو دا کرمینل کپل کرمینل زرگر پاس چرے دا غنب بچکیلے دا پارا دا جان رکڑ ہے دیکھا نا نو دے کس محاجی نکا خلق لگے کئی لکا اور کئی نو دا خکارا کئی دا دے کمیشن کار کر دے بھی کئی نا
اوس جی کمیشن په دې تازه راپور کې ویلي دي چې د 2011 نه تر کال 2023 دسمبر میاشتې پورې 10,478 د دې سره دغه مقدمه یا کیسونه جمع شوي وو. په دې کې دوی 8,214 معاملې چې دي د هواري کړې دي. خو د هغې باوجود مونږ ګورو چې په بلوچستان کې او څنګه تاسو ذکر وکړو پښتونخوا کې د خلکو احتجاجونه روان دي. نو د دې مطلب خدا نه دي چې ګینې د شمېرې ډېرې دي.
ما تاسو ته یو کیس ویل د سیټ دغه کې چې په هغه کې سونه چې کوم کمیشن ته پټم لګېدلې چې دا انټرنل سنټر کې دی لکه په بدن کې یو کیس وو مطلب نو دا غیر به د دې د څه کې پای کې وشو نو د دې کې نشه راغلیت شوی چې د دې قسمه کې سونه ماغا په باقاعده جراج پیش نه کړی شو. نه
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساتا ستاسی پا خدمت کیو. مشاز مونگ رانا استاس
اوس یو راپور په کلتوري موضوعاتو باندې. طالبانو د کال 2020 د اگست په 15 په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقي بندیزونه لګولي دي. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نور هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ په مهال د موسیقي ډېرې آلې هم ماتې کړي دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندې او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس له یو ویډیو د بشیر ګواخ جوړ کړی راپور اورو چې د رباب په نغمه باندې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي.
له دې وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ د آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خوارې خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستې. که طالبانو را مات کړی وای زه به یې ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي، خو خیر نقصان لږ و. ما په خپله جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهور او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مول وادار میکنه
یوازینی شی چې موږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نګدو چې زمنګ هنرونه هیر شي. دا زمنګ دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمنګ نیکونو موږ ته راسولې دي. به له دې چې په غولو کې یڅ فرق راغلو
بعد از طریق نوښتنه لازمي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ اواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال ریډیو دا